Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې تاشکان نن دی ویلو ی غونډه کوربه دی. افغان ولسمشر هم ګډون پکې کوي.
ولسمشر په ناس کې ګډون کوي. ډیر زیات باس سبا پر اقتصادي راکړوال ته باندې ورته.
افغان حکومت وایي د وسلوالو مخالفانو همکارانو ته له دې وروسته سزا ورکوي.
هر هغه څوک چې په جګړیزو شرایطو کې د دشمن سره مرسته کوي هغه ملي خیانت دی. هغه د ملي خیانت په جرم باندې باید محکمه شي.
د ننګرهار پر رسنیو کې پاته د ګوتو په شمیر خبريالانو وایي
خبريالانو امنیت ته پاملرنه وکړي او لښکيل غواړو سره هم غواړم چې خبريالان د نه پنه کوي.
او اروپای ټولنې له اقلیم سره د مبارزې لپاره نوې پلان اعلان کړ. نن پنځشنبه د چنګاښ سلرويشتمه او د جولای 15مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا خبرونه د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلو. امریکا روانه میاشت د هغو افغانانو ایستل پیلوي چې دوی سره کار کړی. د طالبانو له لوري د افغان کمانډویانو د وژنې پیښه غندل شوې او د پاکستان له پارلمانه غوښتل شوې چې د شکنجې د مخنیوي قانون تصویب کړي. بشپړ خبرونه. جک پولیو امریکایي چارواکو دا خبره تایید کړي چې د بایدن اداره غواړي د هغو افغانانو ایستل افغانستان د جولای په وروستۍ اونۍ کې پیل کړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې د تیرو نږدې شلو کلونو په موده کې کار کړی دی. چارواکو اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې لومړی به هغه کسان چې د امریکا له متحده ایالاتو څخه د کډوالۍ د ویزو غوښتنه کړې ده و ایستل شي. پر ولسمشر جو بایدن د کانګرس د غړو له لوري فشار دی چې دغه افغانان چې له امریکایي پوځیانو سره یې مرستې کړي دي د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې له افغانستانه بهر کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به یې د اګست تر اخره له افغانستانه ووزي. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو لوري د یو شمیر افغان کمانډوز واکونو علني اعدام وغانده. د سپینی مانی ویاند نیټ پرایس دا ناوړه عمل وباله. خاغلی پرایس پرون وویل واشنگتن د هغې ویډیو د رښتیاوالي په برخه کې شک نه کوي چې طالبان 22 تسلیم شوي افغان کمانډویان پکې وژني. سینن ټلویزیون د وی ویډیو د تایید شوو تصویرونو په استناد راپور ورکړی چې دا پیښه د جون په میاشت کې د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې شوې ده. په دې ویډیو کې معلومیږي چې تر جګړې وروسته کمانډو سرتیری تسلیمیږي. بیا په ویډیو کې د دې کمانډویانو جسدونه پر ځمکه ښکاري. طالبانو بیا پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا ویډیو سمه نه ده. د بریتانیا د استخباراتي ادارې MI5 مشر وایي چې د القاعده خطر په افغانستان کې لمنځه تللی دی. کین میکالم پرون په لندن کې ویل په افغانستان کې شل کلونو هڅو ډېرې ژورې اغیزې لرلې دي.
د القاعده تروریستي شبکې بنسټ چې په 2000 کال کې موږ په پراخه کچه ورسره مخامخ وو لمودې راهیسې لمنځه تللی دی. زه غواړم چې د هغو پوځي همکارانو درناوی وکړم چې د دوی د زړورتیا او قرباني له کبله مو دا مهم څه ترلاسه کړی دي.
په افغانستان کې د تیرو نږدې شلو کلونو په ترڅ کې د بریتانیا شاوخوا 3500 پوځیان وژل شوي دي. بریتانیایي چارواکو تیره اونۍ ویل چې د دوی تقریبا ټول پوځیان له افغانستانه وتلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو وتل یو تیروتنه بللې. خاغلی بوش له جرمني رسنۍ د چویل سره په مرکه کې پرون وویل دا ویره را سره ده چې افغان جونی او خځې به له سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 18 ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. له نن نږدې شل کاله مخکې د جورج دبليو بوش د واکمنۍ په وخت کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم په کابل کې رنګ کړ. د هرات په کروخ ولسوالۍ کې د پاشدان د اوبو د بندو جوړېدو چارې د ناامنیو سربېره روانې دي. د اوبو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل
پاشدان بند د جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي چې تر اوسه پورې 50% چارې پر مخ تللې. دغه بند د اوبو مدیریت، د کرنیزو ځمکو خړوبولو، د موسمي سیلابونو کنټرول، د څکلو پاکو اوبو د تنظیم او همدارنګه هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي.
د پاشدان د بند جوړېدو کارونه نږدې 10 کاله مخکې پیل شوي. ټاکل شوی ده چې پر دې بند 112 میلیونه امریکایي ډالره لګښت راشي. د پاشدان بند تر جوړېدو وروسته به هلته 450 میلیونه متر مکعب اوبه زیرمه شي او 2 میګاواټه برېښنا به تولید شي. د بشری حقوقو د څار ډلې او په پاکستان کې د عدالت غوښتنې په نوم یوې غیر دولتي موسسې د پاکستان له پارلمان څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د شکنجې کولو د مخنیوي قانون تصویب کړي. دې ډلې پرون وویل چې په دې ډول به د پولیسو په توقيف کې د شکنجې او د تشدد له امله د وژلو مخه ونیول شي. دا لایحه سناتور شیری رحمان وړاندې کړې ده او د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری تایید کړې ده. کچیرته پارلمان دا لایحه تصویب کړي، دا به لومړی ځل وي چې د پاکستانی پولیسو لوري شکنجه غیر قانوني کیږي. د پاکستان په اساسي قانون کې شکنجه منع شوې ده، خو په سیمه ییز قانون کې شکنجه تیری نه ګڼل کیږي. او د نړۍ د فوټبال نامتو لوبغاړی لیونل میسی غواړي چې له بارسلونا سره تړون تمدید کړي او په دې کلب کې پاتې شي، خو داسې ښکاري چې د ماش لویه برخه به یې کمه شي. لا فونګواردیا ورسپانې او اسپن ویپانې پرون راپور ورکړ چې تمه ده میسی له بارسلونا سره 15 کلن قرارداد وکړي. میسی په نړۍ کې تر ټولو ګرانبایه لوبغاړی دی. له اعلانونو پرته چې دای له دې لارې ډېر عواید ترلاسه کوي، د میاشتې نږدې 9 میلیونه یورو معاش اخلي. میسی 14 کلن و چې له بارسلونا سره یو ځای شو. د بارسلونا لپاره تر بل هر لوبغاړي ډېر ګولونه وهلي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د جنوسترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړي. کابل اسمان نیمه ورځ د ورښت امکان شته، د سانتي ګراد لوړه درجه 24.22. هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24.25. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24.25. کندهار کې هم اسمان شین خودل سوی، د تودوخې لوړه درجه 24.25. او بل اخر جلال آباد کې اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24.25 اټکل سوی ده.
سهارنۍ خبری مجله اوري. یو ځل بیا تاسو ته خراغلاست وایم. راځو د خبرونې د سر راپور ته. ټاکل شوی ده چې نن په ازبکستان کې د اقتصادي غونډې پر مهال د سیمې د هیوادونو د استازیو سربیره د سپینې ماڼۍ پلاوی او د اروپایي ټولنې هیات هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې دوه ورځنۍ اقتصادي غونډې تر څنګ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د لویدیځ او افغانستان د اړیکو په باب هم خبرې وشي. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د منځنۍ او جنوبي آسیا او سیمه ییز اقتصادي اتصال فرصتونه او ستونزې په نوم غونډه پیل شي. په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په ګډون له 30 ډیرو هیوادو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د افغان حکومت تر رسنیو د مرکز رئیس د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
تاشکند ته د ولسمشر سفر د 2 ورځو لپاره. په دې سفر کې به ولسمشر د آسیا او جنوبی آسیا د منطقوي اتصال په ناسته کې ګډون کوي. همدارنګه به ولسمشر د ازبکستان د ولسمشر او نورو مقاماتو سره د افغانستان او ازبکستان پر اړیکو باندې بحث کوي. ډیر زیات بحث به پر اقتصادي راکړه ورکړه باندې ورټول وي.
سپین مانی خبر ورکوي چې د تاشکند په غونډه کې د متحد ایالاتونو د پلاوی مشي د سپین مانی د کورنی امنیت سلاکار الیزابت شیرود راندال کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد په همدې غونډې ته احتمالا ورشي او امریکایي پلاوی به د مرکزی آسیا د 500 هیوادو د مشرانو ترڅنګ د اوتریش، چک جمهوریت، هنګری، سلواکیا، سلوینیا او د سیمې د یو شمیر نورو هیوادو له مشرانو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي. اروپایي ټولنه هم د دې غونډې ترڅنګ غواړي چې د افغانستان د امنیت پر موضوع خبري وکړي. د دې ټولنې د بهرنی او امنیتی تګلارې مشر جوزف بورل د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې وویل چې د تاشکند په غونډه کې بل افغان چارواکو سره دا وڅېړي چې څنګه د افغان حکومت ملاتړ ته ادامه ورکولای شو.
The situation in Afghanistan would be different.
د افغانستان وضعیت به که هلته د لویدیز پوځیان پاتې کیږي یا تریوځي بل ډول وي. خدا د امریکا پریکړه ده چې د لویدیز نورو هیوادو تعقیب کړه او موږ دې ته ګورو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ د خپل پوځیانو له حضور پرته کولای شو. دا هغه څه دي چې زه به د اونۍ په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په تاشکند کې خبرې پرې وکړم.
د منځنۍ اسیا د هیوادو د چارواکو اندېښنې د افغانستان امنیت ته په ورستیو کې چې طالبان په شمال کې او شمیر ولسوالۍ نیولې دي زیات شوې دي. پروند د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې اقتصادي، فرهنګي او امنیتي موضوعاتو ته ځانګړې شوې وه، تر ډیره د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشوې. دې غونډې ته د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین وویل
د شانګهای د همکاري سازمان د سولې، اقتصادي پراختیا، له ترهګرۍ، افراطیت او مخدر موادو سره د مبارزې په برخو کې د افغانستان د دولت او خلکو د هڅو ملاتړ کوي. د شانګهای غړي هیوادونه د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د افغان لانجې د حل په برخه کې د ملګرو ملتونو له مرکزي او همغږه هڅو سره هم نظر دی.
د افغانستان حکومت په دې باور دی چې افغانستان د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا د هیوادو د اتصال څلور لارې ده او د اقتصادي همکاریو لاري د سیمې امنیت هم تضمینېدل شي.
و موردل چې نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو لوی غونډه جوړیږي پر اقتصادي مسایلو خبرې پکې کیږي، خو د منځنۍ اسیا د هیواد یو شمیر نور هیوادونه په افغانستان کې د ناامنیو او جګړو په اړه هم اندېښنې لري. د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان په افغانستان کې وایي هر هغه څوک چې د ورسته د دوی په ټکولو دښمن سره همکاري وکړي هغوی ته به سزا ورکړل شي. اجمل شینواری پرون چهارشنبه خبري اعلان ته ویل چې له دې امر څخه هیڅوک نشي مستثنا کېدای.
وروسته له هغې چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ولسي جرګې یو غړی طالبانو سره په همکارۍ تورن کړ او هغه ملي خاین وباله، د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان وایي چې داسې کسانو ته سزا ورکول کیږي. اجمل شینواری د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې له دښمن سره هر ډول مرسته کوونکی به د افغانستان د قوانینو لمخې محاکمه شي.
هر هغه څوک چې په جګړیزو شرایطو کې د دښمن سره مرسته کوي هغه ملي خیانت ده، هغه د ملي خیانت په جرم باندې باید محکمه شي او په هر چا باندې چې ثابت شو هغه به محکمه کیږي او هغه د محکمې صلاحیت ده چې هغه ته څه جزا ورکړي. حقوقي قوانینو په بنسټ باندې هر څوک چې د ملي خیانت مرتکب شي هغه ته به د قانون په مطابق جزا ورکول کیږي.
څوبره ژوند دی په ټولنیزو رسنیو کې یو غږیز پیغام خپور شو چې پکې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په ولسی جرګې کې د بادغیز د خلکو استاذی امیرشاه نائب زاده ته ملي خاين وایي. په دې غږیز پیغام کې ښاغلی صالح د ولسی جرګې د غړي ته ویلي چې د بادغیز پر مرکز قلینو حمله کې له طالبانو سره مرسته کړي او د دې خیانت له امله به دوزخ ته ولېږي. خو ښاغلی نائب زاده ځان د دولت ملاتړی بولي او دا ډول تورونه یې په کلکه رد کړي دي. د افغانستان ولسی جرګې هم په دې اړه غبرګون ښودلی او د ولسمشر د لومړي مرستیال له خوا یې د کره اسنادو او شواهدو د وړاندې کولو غوښتنه کړې. خو د امرالله صالح دفتر ویلي چې په دې هکله کافي اسناد موجود دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې منشي کریم اتل وایي چې ملي خاین که هر څوک وي باید مجازات شي. خدای ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید بشپړ اسناد او شواهد موجود وي.
یو هغه څه وی چې یو څوک په یو شی باندې متهمول، بدنامول او یو واقعیتونه وي، د دې دوه ترمنځ باید فرق وي. مثلا یو څوک ادعا کوي، شک کوي چې د افغانۍ کس د مخالفینو سره ارتباط لري، مخالفین تقویه کوي، یو دا ډول یو داسې وي چې اسناد شواهد موجود وي، څوک د مخالفینو سره په تماس کې وي، ورسره همکار وي، بالکل باید قانون منګول ته وسپارل.
دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تیره په شمالي ولایتونو کې لزګونه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه وایي چې دوی له دې ولسوالیو تاکتیکي شاتګ کړی دی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې د افغانستان وتلې سندرغاړي آریانا سعید پرون په یو غونډه کې د افغان میرمنو په اړه څرګندونې کړې. دا راپور هم درته لرو. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. اجمل انت به غوښ شو.
د امریکا متحده ایالاتونو ګڼو رسنیو د دې هیواد د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش پر هغه وروستیو څرګندونو لیکنې خپرې کړې چې لا دوی چویل سره یې په یو مرکه کې د افغانستان په اړه ویلي. له دې هیواد څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه به بد عواقب ولري. په 2001 کال کې پر امریکا د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو وروسته جورج دبلیو بوش افغانستان ته د امریکایي سرتیرو د استولو پریکړه وکړه چې دغلته یې د طالبانو رژیم را وپرسوه او امریکا او ناټو متحدان په دې هیواد کې په یو اوږده جګړه کې ښکېل شول. پر دې موضوع د واشنگټن پوسټ رسپانې د یو رپورت سرلیک دی. جورج بوش وایي په افغانستان کې امریکایي پوځي ماموریت پای ته رسول به وي تیروتنه وي. په دې لیکنه کې په ځانګړې توګه د ښځو او هغه افغانانو په اړه چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره همکاري کړي د جورج بوش اندېښنې راخیستل شوي. د امریکا د پوخانی ولسمشر دوی چویل سره مرکه کې ویلي ویره لري چې د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې به افغان ښځې او نجونې سخت زیان وویني. واشنگټن پوسټ وایي ګڼو افغان خصو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته د دوی د زده کړو او کار د حقونو لپاره د یو خوندیتوب په سترګه کتل. دا واشنگټن پوسټ په وینا طالبانو په خپل واکمنۍ کې خځې کار خونځوي او له شرعي محرم پرته له کوره وتلو ته نه پرېښودي. نیوزویک هم په دې اړه لیکنه کړې چې سرلیکې دی جورج بوش فکر کوي چې امریکا لخوا د افغانستان پرېښودل به نه باوریدونکي ناوړه عواقب ولري. د امریکا د پخواني جمهوری غوښتونکي ولسمشر د افغانستان څخه په بشپړه توګه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښودلې چې د امریکا د وسني ډیموکرات ولسمشر جو بایدن په شمول امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د افغانستان څخه د سرتیرو ترستلو وروسته به هم د افغانستان او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو ملاتړ او تمویل ته دوام ورکړي. بلومبرګ خبرونه بیا له افغانستان څخه د افغان ژباړونکو د استلو پاړې یو ریپورت خپور کړی. وای د بایدن اداره د جولای میاشتې په پای کې د افغان ژباړونکو او نورو هغه افغان کارکونکو د خوندیتوب لپاره الوتنې تنظیموي چې د امریکایي ځواکونو سره کار کړي او د طالبانو له ګواښ سره مخ کیدای شي. بلومبرګ دا خبره د امریکا د حکومت د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې لیکلې چې نومینه دی اخیستل شوی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په یو وروستۍ وینا کې ویلي و چې له افغانستان څخه د هغه افغانانو د ایستلو چارې په چټکۍ کړې چې د امریکایي ځواکونو سره همکاري کړي او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ژوند ته ګواښ پیښېدلی شي.
د ننګرهار په یو شمیر رسنیو کې د غوتو په شمیر پاتې خزینه ژورنالیستان وایي چې لامنیتی ننګونو خوندي نه دي. په ننګرهار کې د خبريالانو د خوندیتوب یو شمیر ټولنې هم د اندېښنې تاییدوي. تفصیل په دې راپور کې.
هادیه نګا په ننګرهار کې د یو خصوصي ټلویزیون ویان ده کوم چې شاوخه لس ورځې وړاندې په جلال آباد کې لیوي داسې امنیتی ننګونې سره مخ شو چې لاندېښنې د کور ناستې تاړه شوه. هدیه نگا ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وایي لا هم د خبريالانو په ځنګړي توګه د خزینه ژورنالیستانو ژوند خوندي نه دی او د هغې ورځې پارمان د چي یو زلبیا لکه د پخوا په شان بیاندېخنې کار او خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. هدیه نگا د هغې صحنه کیسه کوي چې لس ورځې وړاندې کله چې له کوره دفتر ته پر لار و ور سره مخ شو
درې کسانو را پسمنډ کړی دی. یو کس سره چې دغه وسله و در سره بیخي څنګه تنیج شاتو کسانو سره چې واغه لګروس سره منډي والی او دا یو کس چې دا مې بیخي دی لاس سره نګ دی ډیرکشې طرف ته تفنچې کې دغه تیار مرمې عمل ته کش کړله او رکشوان تل شو دریګه هم دې سره نو چې رکشوان پوښ شې دا اوس په دې ډس کې طرف ته زما د تفنچ را تا وشو نو په دې وخت کې رکشوان په ډېری تیزی سره غ ساحه خو وته.
هدیه نگا زیاتوي چې دی پیخي د دی او د دی د کورنۍ اندېښنې لا زیاتې کړې او غواړي چې تر یو څه وخته په یو خوندي ځای کې ل خپلې کورنۍ سره ووسی. سنا بیا په ننګرهار کې د یو خبری اژانس خبریاله و کوم چې لتیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسی د امنیتي ننګونو لکبله کار پریخه. دا په ټولو خکیلو لورو د افغان خبریالانو په ځنګړي ډول د خزینه ژورنالیستانو د خوندیتوب غږ کوي.
لوکومت څخه مې جدي غوښتنه ده چې خبريالانو امنیت ته د پاملرنه وکړي او لخکیل غواړو څخه هم غواړم چې خبريالانو نه پنهخه کوي ځکه چې د خبريالانو هدف یوازې ټولنه ته خدمت کول دي.
پا په ننګرهار کې د خزینه ژورنالیستانو دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې په تیرو څو میاشتو کې په دغه ولایت کې د انعکاس په نوم د یوه خصوصي ټلویزیون څلور تنه خزینه کارکوونکي وژل شوې، کومې چې دغلته یې د نورو خزینه ژورنالیستانو زړونه مات، په کور ناستې او یا له کورونو کار کولو ته اړ کړي. دغه پیښو د خبریالانو د خوندیتوب ملاتړ ټولنې هم اندېښمنې کړي دي. په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر یوسف ظریفي ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل په مقرر ډول یې تر ځایي مسؤلانو خپل غږ رسولی، خو په وینا یې له هڅو سره سره بیا هم وضعیت تر دې حد را رسېدلی چې دغلته نږدې ټولو ځایي ښځینه ژورنالیستانو یې دندې پریښي او په کورونو ناستې دي.
په ننګرهار کې مو د ښځینه خبریالانو د اندېښنو په اړه واورېدل. په څنګلوري ولایت کونړ کې بیا چارواکي وایي چې د کونړ د مرکز اسداباد او ناړي ولسوالۍ د لوی لارې د خلاصون په هدف عملیات پیل شوي. دوی وایي چې تیره شپه په دغو عملیاتو کې د یو شمېر نورو وسلوالو تر څنګ یو مهم بهرنی سخت دریځی هم وژلی دی.
د کونړ امنیت قومندانۍ ویان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د اسمار او غازی آباد ولسوالیو په اړوندو سیمو کې پوځي عملیات کړي چې پکې د یو بهرني وسلوال په ګډون وطنو ته مرګ ژوب لاړولې ده.
بیګا په دغه په شال کې ډب خور کې او برولو کې دی کې بیګا امنیتي ځواکونو سره مخامخ جنگ د مخالفینو او شپږ نفره مخالفین کې وژل شوی دی. پښتو کې او د پاکستان هیواد اوسیدونکو د القاعدي شبکې کې سیف الله مشهور په بلا دا وژل شوی. مشهور قومندان محمود په نوم باندې هم وژل شوی چې د اخیری دی یو نفر زخمی دی.
په ټولنیزو رسنیو کې هم د یو تنه کس خکته پورته کیږي چې اوږده ګیره او اوږده ویښتان لري. د اکس سره لیکل شوی چې د القاعده شبکې پاکستاني غړی چې سیف الله نومیږي او پر بلا مشهور هم د تیر شپې عملیاتو کې وژل شوی دی. حکومتي مسولین وایي یاد عملیات د اسداباد او ناړې ولسوالۍ ترمنز د لارې د پرانستلو لپاره پیل کړي چې کومه یو میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلی او خلکې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د حکومت لخوا د ترسره شوو عملیاتو او په هغې کې طالبانو ته د اړول شوي مرګ ژوب لپاره څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنې د اقلیم له بدلون سره د مبارزې لپاره خپل هر اړخیز پلان اعلان کړی. د دې پلان له مخې به د راتلونکو 15 کلونو په موده کې د ډیزلي او پټرولي موټرو خرڅلاو منع شي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د اروپای ټولنې کمیسیون د چهارشنبه په ورځ د هغو وسایلو په اړه خپل وړاندیزونه وکړل چې هوا تودوي. په دغو کې موټر، الوتکې، فابریکې او د کورونو د تودیدو وسایل شامل دي. د اروپای ټولنې د وبښخړو هیوادو پارلمان باید د دې هر شي په اړه چې وړاندیز شوی دی په خپلو کې سلا مشورې وکړي او بیا پریکړه وکړي. دا بهیر شاید دوه کاله وخت ونیسي. د اروپای کمیسیون رئیس اورسلا وندرلین وویل اروپا لومړی نیمه وچه ده چې د اقلیم په برخه کې یو هر اړخیز پلان مطرح کوي. د زیاته کړه هدف ځانګړی دی او اوس خپل هدف ته د رسیدو لپاره د لارې نقشه وړاندې کوي. په دې وړاندیزونو کې راغلي دي چې تر 2015 کال پورې دي د ډیزلي او پټرولي موټرو پر خرڅلاو بندیز ولګول شي. شاید دا وړاندیز د فرانسې او جرمني له مقاومت سره چې ډیر موټر تولیدوي مخامخ شي. دا وړاندیزونه د انرژي د تولید شرکتونه، هوایی کرښې او فابریکې مجبوره کوي چې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو په خاطر ډېرې پیسې ورکړي. همدارس د لیشت رالیشت صنعت د لومړي ځل لپاره مکلف ګڼل شوی دی چې د هوا د ککړتیا لپاره پیسې ورکړي. د اروپای ټولنې کمیسیون همدارس غواړي چې د لومړي ځل لپاره پر پولو د کاربن پر سر مالیه کیشتي. له اروپای ټولنې بهر به د کاربن د صنعت تولیدونکو هیوادونو مکلف وي چې د کاربن ډای اکساید د تولید پیسې ورکړي. په داسې حال کې چې اروپای ټولنه د نړۍ 8% ګلتونی ګازونه تولیدوي غواړي چې د زرغون اقتصاد مخکښ شي. دا ټولنه هیله مند ده چې د ګلتونی ګازونو د خپرېدو کچه له 1990 تر 2015 پورې 55% کې راکمه کړي او تر 2050 کال پورې دا کچه 0 ته ورسوي.
د افغانستان وتلې سندرغاړي آریانا سعید له افغان میرمن وغوښتل چې د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره هڅه وکړي. میرمن سعید د افغاني برانډ جامو د یو تجارتي مرکز د پرانیستو پر مهال پرون په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د ویروخان راتلونکي په هیله په افغانستان کې پانګونه کړې ده.
په افغانستان کې له یو نامعلوم برخلیک څخه د اندېښنو په حال کې افغان مشهور سندرغاړي آریانا سعید افغان میرمن اقتصادي ځان بسیا نه ده چوي. میرمن سعید د چهارشنبه په ورځ د افغاني برانډ جامو د یو تجارتي مرکز د پرانیستو پر مهال ازادي راډیو ته وویل د وی روخان راتلونکي په هیله په افغانستان کې پانګونه کړې ده.
پیغام بر خانمای نمی است که هیچ وقت خود از دست نتن.
زما پیغام افغان میرمنو ته ادا ده چې هیڅ کله خپل روحیه له لاسه ورنکړي او هڅه وکړي چې ځان بساینی په لور ولاشي، همدارنګه زده کړي وکړي، کار وکړي، ولی افغانستان سل کله وروسته پاتې شي،
بخوانن، کار بکنن. و چېر افغانستان باید بس 100 سال قبل باشه.
میرمن سید په خپل شخصي لګښت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغاني برانډ جامو د ډیزاین ننداریا او خرڅلاو یو لوی مرکز پرانیست. په دغه مراسمو کې یو شمیر سندرغاړو، ځوانانو، سوداګرو، میرمنو او خبریالانو ګډون کړی و. یو شمیر میرمنو چې په دغه پرانیست غونډه کې ګډون کړی و، د دغه افغاني برانډ جامې ننداری ته وړاندې کړي. په ورته مهال په دې پرانیست غونډه کې یو شمیر سوداګرو میرمنو د جګړې لخکې لوغاړو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. فهیمه افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نسل هستیم کې نسل جدید هستیم، موږ یو نوی نسل یو، سوله مو یوازینی هیله ده. غوښتنه مو ده چې پرېږدي میرمنې زده کړې وکړي. زه د یوې سوداګرې میرمنې په توګه چې دلته مې پانګونه کړې نشم ویلی چې راتلونکی برخلیک به مو څنګه شي. هیڅوک خپل راتلونکی نشي تضمین کولی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو په تیزیدو سره د خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو ترمنځ ویره او اندېښنه زیاته شوې ده. خو لا هم شته داسې میرمنې لکه آریانا سعید چې راتلونکي ته هیله مند دي او وایي چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې په ملاتړ به نه یوازې دا چې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي شي، بلکې میرمنې به لا پرمختګ وکړي.
جکپورو امریکایي چارواکو دا خبره تایید کړې چې د بایدن اداره غواړي د هغو افغانانو ایستل افغانستان د جولای په وروستۍ اونۍ کې پیل کړي چې امریکایي پوځیانو سره په تیرو شلو کلونو کې کار کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو لوري د یو شمیر افغان کمانډویانو علني اعدام غندلی دی. طالبانو بیا ویلي چې په دې اړه خبره شوې ویډیو سمه نه ده. د بریتانیا د استخباراتي ادارې ام آی 5 مشر وایي چې د القاعده خطر په افغانستان کې له منځه تللی دی. د هرات په کرو خلص والی کې د پاشدان د اوبو د بند جوړېدو چارې د ناامنیو سربېره روانې دي. د پاشدان د بند جوړېدو کارونه نږدې لس کاله مخکې پیل شول. ټاکل شوی چې پر دې بند 112 میلیونه امریکایي ډالره لګښت راشي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش ویلي چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو وتل یو تیروتنه ده. ښاغلی بوش له جرمني د چویلر رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې دا ویره ورسره ده چې افغان جونې او ښځې به له سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. د بشري حقوقو د څار ډلې او په پاکستان کې د عدالت غوښتنې په نوم یوې غیر دولتي موسسې د پاکستان له پارلمان څخه غوښتي دي چې ژر تر ژره د شکنجې د مخنیوي قانون تصویب کړي. او د نړۍ د فوټبال نامتو لوبغاړی لیونل میسی غواړي چې له بارسلونا سره تړون تمدید کړي او په دې کلب کې پاتې شي. خو داسې ښکاري چې د ماش لوی برخه به یې کم شي. وروستی راپور ښیي چې دغه د قرارداد ترلاسه کړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
د ژوند رنګونه.
سلام، نوم دې څه دی؟
نوم محمد رازق.
محمد رازق څه کار کوې؟
کشمشاو اوبه خرڅوم.
د څه شي اوبه؟
د کشمشاو کشته آلوبالو خرڅوم.
کا کا کشمشاو کشته آلوبالو. دلته نور شیان میخې د ټول څه دی؟
دا یو ممیز اوبه دی او د کشته دی آیا آلوبالو.
څونه موده کې دا کار کوې؟
یو کال کې.
ښه، مخکې درته ویلې د مراکین مخکې چې شاګردي کړې ده، څنګه دا کار اوس شاګردي غواړي؟
اوس څنګه شاګردي نه غواړي؟ وکړه یو 15 کال اندس کې کوم شاګردي کړې ده.
ای شاګردي کې دې څه زده کړل؟ مثلا یو خدای د دې لمدول دې د خو د ټول زده یی تا چې زده کړم.
نه، ما کې ډیر د خیال اندول نه دي، نور مواد هم کې ویلي او کشته دا شپې خوشتکاو دوره زیرا کاو.
تر څنګه ملګری دې ولاړ دې د ورور دې څه دي کېږي؟ کار کوي
دا شاګرد د دې سکه سره.
دوره زې څو ګلاس د کشته او بوالو بلو بخرته
شپږ سوه ګلاس
کې څو روپۍ کېږي؟
څلور زره مصرف کې او زر او نیم زر درس پد
سر یو نیم زر. دا خو فکر کوم چې دا کفایت وکړي.
او انده کفایت دی.
ماشومان وده چلري؟
نه نه واده داشتن نلر.
لکار از دیوس خوشحالی؟
فعلا خوشحالی و خوشحالی.
فکر نکنی چرا تون کی اول کار شروع کی؟
والا از دن آخر کار شروع کو ولی نکه داد ترس وقت بود دکارت کو.
مکتب دیوایل؟
مکتب من آن دیوی.
فکر کنی چکاش کی مکتب دیوایل؟ کناتر مکتب دکار در تخته؟
نه مکتب بهترین شایسته مکتب.
اوریدونکو هیله دا چې د نن ورځې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. نن درته له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په افغان سوله کې د سیمې د هیوادونو د هڅو مسأله څېړل کیږي. هیله ده چې د سکایپ او ټلیفون له لارې سټډیو ته زنګ راووهئ. اوس په کابل کې د سهار 9:30 بجې شوې دغه خبری مجله همدلته پای ته ورسېده. په بله مجله کې زما همکاره فرشته نگاه ستاسو قربانه.